السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دې ساعت خبرونه دایښ خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبې پورز د شوې 14 مسؤلیت منله بیا لا بیل رسنوي خبر ورکړي چې د ډلې پرونه وخت په خپل ټلګرام کې دا کړی چې دوی به هغه ورزشي کلب کې چیرته چې 14 شوې بم ځای پر ځای کړو طالب چارواکو د کابل پر ویدیس کې د دې 14 په پایله کې د څلورو تنو وژل کېدل او نه هنورو ټپي کېدل منلې د خپسیمه کې د پیښې عیني شاهدان د دې 14 مرګوبله څو برابر ډیره بولي د وایرو د چلدې وړاندې هم د آیشټلې د کابل په لویدیس کې چیرته چې ډیر اهل تشیع مشتي د ورته 14 نوزان مرګو بریدونو مسؤلیت منلای دی د اوترش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیونه یورو په ارزښت استراري مرستې اعلان کړي د وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې مرستو هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي افتونو زیانمن کړي دي د دې پیسو 15 میلیونه یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوي دي چې 3 میلیونه یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ او 2 میلیونه د سره صلیب نړیوال کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي د اوترش د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوی هم مصرف شي چې روانه میاشتې په هرات کې یاد ځانونه وګالل روتریش د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې غواړي د خپلو دیم رسو اندازه پر روان میلادي کال کې 80 میلیونه یورو ته ورسوي په افغانستان کې د پاملرنې نړیواله مؤسسې په هرات ولایت کې زلزله ځپلې سره د لا زیات مرستو غوښتنه وکړه په افغانستان کې د ادارې مسول ګراهم دویسون پرون جمعه په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ایکس شبکې خبر کړه ویلي د مرجوبلې ترڅنګ په دې زلزله کې شاوخوا 40,000 کسان په مستقیم ډول له دې زلزلو زیانمن شوي دي لری سره جوخت روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 10,000 زلزله ځپلې کسان د دوی له روغتیا مرستو برخمن شوي دي د دې سازمان په وینا په ورسیو زلزلو کې د هرات زندجال انجیل کا شکروباد سنگي ګلران کوهسان او خپل هرات زیاد زیانمن شوی دی بلخوا په سلګونو زیانمن شوی او کورنیو په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو له کموالي شکایت کړی ویلي دی دوی اصلي ستونزه د خوړو پاکو اوبو سرپناه او روغتیایي خدماتو کمواله ده د ماشومانو تعلیم د فعال متی ولا ویساله خوشکېدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستنده یا ماموریت یا یوناما وې د بشري حقوقو د مدافعانو پر خوندیتوب کار کوي یوناما تیر شپه په خپل ایک شبکې لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر خغلی ویسا خوشکېدل یو مثبت او د سټایل وړ ګام دی د متی ولا ویسا ورور اته ولا ویسا ځدی رادیو ته ویلي چې ورور د طالبانو په توقيف کې د 215 سوازو لته رول ورسته رپنشن به خوشی شو د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو ځنې فعالان لکه جولیا پارسی او نه دا پروانی له هم د طالبانو په توقيف کې د نړیوالو لغښتونو سره سره نه دی خوشی شوی د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل قرغزستاني سیالتا د لوبې په دویم راوند کې ماته ورکړه د غسیالي د اکتوبر په 20 مانیټه د کابل په وخت 13 په ماسختن بنه بجو پیل شوی و چې د هوتک سیال د لوبې په دویم راوند کې تسلیمي ورکړه د سیالي د روسي په مسکو خار کې وشو د آزاد مبارزو په سیالیو کې د هوتک یو لسمه بریا وانه موري تر دې د مایواز یو سیالي بایللې ده وسلدی چې د اسرایل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه په غزه کې د اسرایلی ځواکونو هوایی بمبارۍ زور اخیسته د هوایی بمبار لډیرې دو سره د پراخې مرجوبې راپورونه هم ورکړل شوې دي ولخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوې او محاصره شوې او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف په خپل اکسپانډ لیکلي د غزې د مخابراتو د پریکېدو لامل په غزه کې خپل محاصره شوې کورنۍ سره اړیکه قطع شوې ده په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو د پراخېدو اعلان سره سم حماس هم ویلي چې دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک اسرائیل لبریدونو سره مقابله وکړي حماس دا اعلان هم کړی چې وسلوال له اسرائیل اسکرو سره په څو ځایونو کې نښتا کړي ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غړو سم دستي د بشري مرستو رسول لپاره په غزه کې اوربند ترای ورکړي چې یو څلور شلو هیوادونو تایید کړي خو 44 هیوادونو منفي رای ورکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسونکو ادارو په ګډون ډیرو هیوادونو هر څه شر د مرستو رسول غوښتنه کړي او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهی پازداران پر څو مخکه غوړو تازه بندیزونه اعلان کړ دا اقدام د حماس ډلې د تمویل شبکې د منځوړو یو هڅه ګڼل شوې ده د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې د حماس یو مشر په ایران او یو شرکت په غزه کې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی په یو جلا اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د حماس ډلې د جنگیالیو د روزنې او ملاتړ له کبله څو کسان د بندیزونو په نوم لاړ کې شامل کړی شوی دي ایران پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د اکتوبر میاشتې د 2 منټې حمله ستایي او تل د حماس ډلې کلیدي ملاتړ پاتې شوی دی درنو اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د زدی رادیو دوه ونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځل لپاره د زدی رادیو ځنګړي خبرونه ده او درسي ساعت چې د زده کړو په برخه کې د زدی رادیو پروګرام دی د دوه ورته جلا شوی خلاغه وړاندې څو راپورونه واوري د بشری حقوقو ځینو فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. د پاکستان حکومت په بیلابیلو ایالتونو کې د کډوالو د توقیف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورلیږي بیا یې افغانستان ته اخراجوي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیسیون ته د دغو فشارونو له کبله عریضه کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه کډوالو ته مهلت ټاکلی چې یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي که نه په وړاندې به یې عملیات وشي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو د اخراج د ګړندي کېدو لپاره د توقيف مرکزونه جوړ کړی دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سرپرست وزیر فیروز جمال ویلي د توقيف دغه تاسیسات د کډوالو په ستنولو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی دي.
موږ د دوی لپاره د دوی د حسین په خاطر په هر ځای کې دغه تاسیسات جوړ کړی دي. مثلا کڅوک له پنجاب، اسلام آباد یا نورو ځایونو راځي، زیات تمرکز به پر سرحد نه وي. هلته دومره ظرفیت هم نشته او هلته باید زیاته ګڼه ګوڼه هم نه وي.
د بشري حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د دغو تاسیساتو له جوړولو هدف د افغان کډوالو د اخراج ګړندي کول دي. تر دې وروسته به افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته دغو مرکزونو ته لیږدول کېږي او د پخوا په څیر به محاکمو ته نه ورپېژندل کېږي او د مدافع وکیل د لرلو حق به هم نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دا کار د قانون خلاف عمل وباله.
دا عمل به د دوغه د پاکستان د آئین خلاف هم وي او یو ډیر غیر انساني عمل به وي د دوغه د دې کډوالو سره. ځکه چې په وروستیو کې موږ ولیدل چې کوم افغان کډوال د 9 سپتمبر نه نیول شوی و، شاوخوا 1500 د هغوی تعداد دی. په دې افغان کډوالو کې 80% هغه کډوال ول چې چا کارډونه لرل، خو د پولیسو لخوا دوی پولیسو ته پیسې نه وي ورکړي. په دې وجه پولیسو د دې کارونه سیرلی وو او په دوی باندې دغه کیسونه جوړ کړی چې د دوی سره ډاکومنټس نشته.
ویل شوی د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او ځینې کډوال له قانوني اسنادو سره سره تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته اخراج کیږي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو د افغان کډوالو د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون ته عریضه کړې ده. د پیپلز ګوند د پخوانی سناتور فرحت الله بابر، د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند د پخوانی سناتور افراسیاب خټک، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان او د بشري حقوقو د فعال امني مسعود جنجوال خوا په شوی عریضه کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د لهغه هیواد د افغان کډوالو د اخراج پر پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ د چمن سپین بول ډاکټر منز د تګراتک لپاره د پاکستان د حکومت لوري د ویزه او پاسپورت د لرلو د پریکړه په وړاندې خبرګونونه او اعتراضونه دوام لري. د روان اکتوبر میاشتې په 1 د پیل شوي دې پرلات ګډونوالو د چمن لوی لاره تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپل خواخ لري د هیواد ووزی کنا دوی به پر ضد عملیات پیل کړي.
کله وی خو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوی او پاکستانی حکومت د دوی لپاره د توقيف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي. بلخو د ایران حکومت اعلان کړی چې بهرنی ادب باید په دې هیواد کې د ځینې ځایونو له شاوخوا لکه د شاهي چراغ له زیارت څخه وویستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د دې سیمو امنیت باید تامین شي. که څه هم ښاغلی وحیدی د دې بهرنیو ادب هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهرن هدف په دې هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې څو ځله اعلان کړی چې دا ډول ناقانونه کډوال به وشړي. په شیراز کې د شاهي چراغ زیارت تر څیرمه د افغانانو د وتلو پریکړه په هغه ځای له دویم بری وروسته وشوه، خو په ایران کې میشت افغانان بیا وایي چې د هیواد د شړل کېدو په صورت کې د تګ لپاره هیڅ بل ځای نه لري. زیاتې په دې راپور کې
د ایران په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت لا دویم حمله ورسته د دغه هیواد حکومت تازه ویلي چې بهرنی وګړي باید دغه هیواد د ځینو ځایونو په محدوده کې استوګنه وي او ایستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د پنځمه په ورځ د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل چې د دغه سیمو امنیت باید تامین شي او په خبري په همدې بنسټ دغه هیواد د ولایتونو په کچه د بهرنی وګړو د وستلو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. که څه هم ښاغلی وحیدی د دغو بهرنیو اتباعو هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهرا یې هدف په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځلې اعلان کړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه افغان کډوال میشت دي او دوی د ویستلو بهیر پیل کړی. اسنا خبری اژانس هم د فارس ته وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو د عمومي مدیر بهرنګ قربانی له قوله لیکلي چې دغه پریکړه په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت له دویمې حملې وروسته شوې ده. دا برید د روان کال د اسد د میاشتې په 22مه نیټه وشوه او د ایران حکومت ادعا وکړه چې برید کوونکی د تاجکستان تبا و چې له داعش سره یې همکاري کوله. د افغانستان په بدخشان ولایت کې روزل شوی و او په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ننوتی و. د فارس د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو عمومي مدیر بهرنګ قربانی زیاته کړې چې د بهرنیو اتباعو د ایستلو پریکړه د کورونو خاوندانو ته د اړیکو د شمیرو له لارې په پیغامونو کې لیږل شوې ده، خو افغان کډوال وایي چې له ایران او په ځانګړې توګه له شیراز څخه د دوی د ایستلو خبر دوی اندېښمن کړي. د ایران په شیراز ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
یک سلسله برخوردهای نامناسب
موږ په شیراز کې دننه د نامناسب چلند سره مخ یو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا چې کومې ستونزې رامنځته شوې له امله یو شمېر کسان ایران ته راتښتېدلي او اوس چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د هغوی د شړلو اعلان کړی، هیله منیم چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي.
په ورته وخت کې په ایران کې وی افغان کډوالې چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
اگر کشور خود ما جای بود باش باشه و بتانه کس زندگی
زموږ په خپل هیواد کې باید دوسی دو ځای پیدا شي او څوک پکې ژوند وکړي. د هیڅ چن خوخیږي چې د ټولنې د وګو باشي سره لدې چې موږ د ایران باندې نیو په خپل کار کوو، ډیر سخت کار او کم معاش لرو. ډیر کسان شته چې ځامن او لونه خوانځیو ته نه ځي. اوس په دې پریکړې سره معلومه نه ده چې د خلکو راتلونکي به څه وي.
مګر با وجود از هم آینده ای مردم چی خواهد شد؟
د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تللی یو پخوانی افغان پوځي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال برخلیک مرګ دی. د هم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخلو، ازادي راډیو ته یې وویل:
خدای مکړه که وویستل شو زه پخپله پوځي وم او دوه زامن مې هم. افغانستان د ملي وزارت د ملي امنیت کشف او استخباراتو په قطعاتو کې و. که موږ وشړل شو یقینا تاسو پوهیږئ چې موږ د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو. زموږ د ایران له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې
له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره نوی نه ده. تر دې مخکې هم د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال به له دې هیواد څخه وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت هم غیر قانوني افغان کډوالو ته د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې وخت ورکړی چې له هغه هیواده ووځي، که نه نو دوی به یې په زور وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د بشپړولو لپاره درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د ویستلو له خطر سره مخ دي او ان په دغو هیوادونو کې بندیان شوي هم دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او په داسې حال کې چې د اسرایلو د دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره کړې ده. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو هوایي بمبارۍ هم زور اخیستی دی. د هوایي بمبار له ډېرېدو سره د پراخې مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات هم بند شوي دي او له محاصره شویو خلکو سره ټیلیفوني اړیکې پرې شوي دي. غړی بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له خوا سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند ته رایه ورکړل شوې چې 130 هیوادونو تایید کړې ده، خو 14 هیوادونو منفي رایه ورکړې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک په غزه کې د جګړې له ښکېلو لوري غوښتي چې د سولې غږونو ته غوږ ونیسي. د دې کمشنرۍ د دوایان په خبره په غزه کې باید روانه ناکراري ختمه شي او د شخړې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي. په دې اړه تفصیل واورئ.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه درېمې اونۍ ته رسېدلې او د حملو د کموالي هیڅ نشه نه تر سترګو کیږي. د مذاکرو او اوربان لپاره نړیوالې غوښتنې هم بې نتیجې پاتې شوې او بیا هم له اسرائیل او حماس ډلې دا غوښتنه تکراری شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک پرون جمعه په غزه کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې غوښتنو ته غوږ کېږدي. د هغه ویاندې روینا شمدانسانی پرون په جنیوا کې یوه کانفرنس ته وویل: په چیرو دریو ونیو کې اسرائیل د هوا، مځکی او سمندرګي لارې پر غزه سخت حمله کړي چې لکبلې په زرګونو کسان وشل شي وي.
UN High Commissioner for Human Rights
د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر والټرکر لا ټول خکیل لور غوړي چې د سولې غوښتنو ته پام وکړي، تاریخواله پایته ورسوي او د دې وژنو د ختمېدو د بدلی لارو د مندلو په هدف پراخي هڅې وشي.
له دې سره جوخت خبري اژانسونو په غزا کې د وی بلیم ځکنی حمله خبر ورکړی دی. که څه هم پر غزا اصلي ځمکني عملیات لا پیل شوي نه دي، خو بیا هم د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات به ډیر ژر پیل شي. په راپورونو کې ویل شوي چې د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو له پیل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطیني قربانیانو شمیر تر 2300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. هاخوا د اسرائیل دفاع وزارت ادعا کړی چې حماس ډله په غزه کې له روغتونونو د پوځي هدفونو په توګه کار اخلي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاکاری خبریالانو ته ویلي حماس ډلې جګړه روغتونونو ته غځولې او هلته له تیلو او سونتوکو د خپلو عملیاتو د اهدافو لپاره کار اخلي. دغه ادعا د حماس ډلې لخوا رد شوې ده. اوس د یرغمل شویو کسانو د برخلیک په باب هم معلومات نشته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخي د حماس دلیل خو 209 ویش کسان يرغمل شوی چې په حقوقي کې بهرني وګړي، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. حماس له تر اوسه 4 کسان خوشي کړی دي.
درنو اوریدونکو، وړاندې مې هم یادونه کړې و چې د خبرونې دوه منیمایي کې د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اپسي درسي ساعت خبري کیده. پروګرامونه تاسو واوري خو وخت ولرئ.
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. چیری به مورز دا کړی نوی کړی هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولای شي.
خزی بی سواد دي اند سوالات ته ټول کوچک اند سه خوشی دي. هغه مورز بی سواد ده، هغه یا سواد اولاد جمعې ته نشته په مولا.
لوست مور لخپل اولادونو سره د ژوند لپاره بارخه کې کوم مرسته کولای شي.
مور کچیر با سواد وي د ماشوم سره د غدي اهداف خلاص راوړو کې کولای شي ډیر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمه توصیه دی ته وکړي.
درنو دوستانو، تجربه خودلی چې کچېری په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې لنې مات څخه برخمنې وي، د اولاد روزنه په خاتوګه کولای شي. ل بلې خواڅخه د ژوند په ټولو چارو کې لن نارینه سره هم مرسته کولای شي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون له وجې اکثره کورنۍ یا خپل نارینه له لاسه ورکړي، یا هم په داسې سفر تللي چې د خپلې کورنۍ د ستونزو حال ته لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او واړه بچي میرمنو ته پاتې کیږي، که دوی زده کړې کړي وي پام خبره خپلې وړې شړې کولای شي. خو که دوی نالوستي وي، د کور په څلورو دیوالونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولی. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که یې زده کړې کړې وای، اوس به له دې ستونزو سره مخ نه وه. د پغمان اوسیدونکو مرزیه وایي چې له 15 کلونو را په دې خوای میړه مسافر دی. دا چې د خپل ځ دکړې کړي د کور ټول چارې پر مخ وړي او اولادونو سره د یاغو په لیک لوست کې هم ډېر مرسته کوي.
اوس هم دا سواد ما ته دومره فایده کړې چې په همدغه واجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم. ډېره داسې بېسواده وي، بازار ته به نسو تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما ورسره کومک کړ، که ما دوی نه و تشویق کړي، که دو سره ما درس نه وویلی، اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در لغاړې ده؟
پنځه کاله کېږي. درې کاله خاصان هېڅ رانغی ده، بیا یواری راغی، څو میاشتې تېرې کړې، دا دوه کاله بیا نه دي راغلي.
چې کله خاوند نه یې کنه په کور کې کوم کارونه تاسې کوی؟
چې نه یې دا د کور کارونه، خو د کور کار ده چې زه کوم، د بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه دي. د مکتب چې مور پلار غواړي زه خپل ازم، چې شیان وسایل مې خرابېږي، له برقي سره، له دوان سره، له مثلا فلتر مې خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه په خپله مجرا کوم.
اوس در ته وایه چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړې؟
یعنی 90% دي ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم ما ورسره خبرې نسو کولی، که په خط نه پوهېدم بل به مې نسو تویلولی، که په دا ټول 90% دي ما سواد په درد لګېدلی.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګي پوښتنه یې که درس ورسره وایې؟
درس ورسره وایم، د کارخانګي پوښتنه یې کامه، دا د فیس په خپله چې زه ځم تویلم دلته، یعنی تا چیش که سواد رول لري، چې زه کارخانګي دایره و نه ګورم، زه باید چیرې په کارخانګي پوسم؟ هغه به ما ته وایي چې ته مان کارخانګي کړي، کتابچې ورته ګورم، دایره یې ګورم، کښېنوم، مضمون په مضمون، زه هر مضمون درسي هغه به زه ورسره کومک کوم، کارخانګي به مخکې وړم.
داسې ته باسواده یې او د کور مشکلات علولی سي، د تاسو میړه څومره زړه یې ټول د مسافري کوي؟
بېخي نو زړه یې جامې ده، هغه وایي چې مخکې ځي ژوند چې هغه زړه یې جامې ده، بېخي ډاډه. هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد وکړم، هغه یو مړې نفقه راوړي، الله هغه هم الله پسې روان وي، الله له پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک صالح نیک عمل لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسې مزدور یم، زه تاسې ته کار کوم، خیر ده، تاسې خپل درس وایي اولادو ته، او اولادونه دومره هغه رنج وړي چې دا امامش را لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور را راوته، دومره هغه رنج وړي. بیا مې اوس په کورس کې شامل کړې، بیا هم لږ امید لرو چې همدا وایي چې باسواده شي، چې دی درس وایي، چې دی تحصیل وکړي.
چار چاپیره د دې کسان لیدلې دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغړي، د بچو روزنه هم ورلغړي، مګر خپل درس نه دی ویلی، سواد نه لري، مشکلات سره مخ دي.
او څنګه را دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي بېسواده دي، زه ورسره کومک کوم، نور شاوخوا خلک نه کومک غواړي، بېسواده دي، میرونه یې په ایران کې دي، مثلا یو ولایتو کې کار کوي، ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات، د خوشمن ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات ډېر زیات جدي دي؟
بستا ژوند دې سخت دی، بستا ژوند دې هېڅ وایي بېخي نو ژوند دې سخت ده، ځکه نو بازار ته نهشې تللی، خپل اولادو پوښتنه نهشې کولی، همداسې اولادونه ټول کوچیکي همداسې خوشې دي. هغوی خو باسواده، هغه مور چې بېسواده ده، هغه یو یو باسواد اولاد جامې ته نهشي تقدیمولی، هغه هېڅ دا احساس نه لري چې زه بېخي دا درک نه لري چې خپله باسواده نه یم، هغه بېخي درک نه لري چې زه څنګه اولاد لوی کړم، چې که په کوڅې وګرځېده، که چرسي سه، که چېرې چوکر لاړه، که دایي وکړه، دا ورته بې تفاوته ده، ځکه خپله بېسواده ده.
یعنی د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم؟
نه، نو د پلار بېسواده، مور بېسواده، هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي، هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري د دې چې دا سواد چی ده، ځکه خپله بېسواده ده.
نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي، په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینهو باندې د زده کړې دروازې بندې کړي، دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور په هکله غږېږي.
لوستې مور د خپلو اولادونو په تربیه کې مهم رول لري، یعنې د مور غږ هغه مکتب ده چې اولنۍ تربیه
حاصلوي. کچیر مور باسواده اوسیږي یعنی دا په دې معنی چې دغه اولنۍ تربیه به ډېره سالم شي او استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي چې مثلا د ماشوم مور کچیر باسواده وي، د ماشوم سره دغه د اهداف لاس راوړلو کې کولای شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامع په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامع ته وړاندې شي مهمې تربیې دوی ته یا توصیې دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانی مثلا باسواده دي، هغوی د زندګي یا د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځېږي او له هغه سره مرسته وکړي او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یوه مېرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه وو ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کېږي؟
که چېرې یوه مېرمن باسواده وي، مهم رول لوبوي هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامې په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري، او کولای شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چېرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده مېرمن وي، هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چېرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور، او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد، دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، د یو افغان په صفت، څومره خوابدي یاستئ، او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه مېرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چېرې عصري علم وي. مېرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چېرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسیږي نو موږ نسو کولای شي چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو، او یعنی موږ به معیوب بلل کیږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسواده مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یوه ښځه باسواده وي دغه هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل، په داسې وخت کې چې اوس افغان مېرمنې زده کړې نسي کولای، تاسو د یو استاد په صفات په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له انجونو سره، له ښځینهوو سره څه مرسته کړې ده چې دوی عادي اقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي، همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړي، همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي، او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو، او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطح لوړه بوځي.
تاسو انجونو ته او مېرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې او فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده مېرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چېرې اوس انجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دوه آنلاین کورسونو څخه، هر فرصت څخه دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نومې په خبرونه کې خپور شي، وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړې دي، په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده وي، نو طبعا د مور سلوک
کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغیز لري او ماشوم تر نه متاثر کیږي، ځکه مونږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې مونږ یې گفتاري او چاته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه سوي واست چې مور مونځ کوي یا یو مشر یو کار کوي، د ماشوم لا په ژبه نه راغلی، هغه یې نه زده، خو درېږي، هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت ډېر ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبت رول همدومره ډېری، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګې نشي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه په هغه لومړۍ کلونو کې په زده کړه کې په ښوونځي کې ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد د نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې ده چې مور لري یا زرحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان لپاره څه نه شي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښیي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایي که یو ملک ګوري یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو تا باندې چې ماشوم ارامه وي، او کله چې مور باسواده وي با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپله ستونزه نه شي حلولی، او د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یوه مور سواد نه لري، هغه خپل مشکل نه شي حلولی، څه پاتې خو لا دارې چې د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړي چې کله یوه مور باسواده وي، حتماً په ژوند کې آس کې ولاړې شته، له دوی سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور باسواده وي خو طبعاً هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې یو انسان د پوکړنې ځي مشان کې دی، یو پوه انسان او دی نو پوه انسان چې زده کړې نه یو کړی، دغه دی رڼا او د تیاره مثال کې راغلی د شپه او د ورځ. موږ تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو ځو، ماشومان کمکانات کوي، او په شپه کې چې برق نه وي، چې وسایل درسره نه وي، هله څوک ګرځېدای شي؟ نو طبعاً چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي، د صبر لارې لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعاً چې سخته ده، هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دل لپاره چې میندې له حقوقونه نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دغه یو انسان ده، دغه به راتلونکی د په لاس کې، ته به څنګه وروزو د سره به څه وو؟
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې دیدی، او تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو، علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي. اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده. په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. موږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله، یا خپل هېواد وران کړه، یا خپل یو انسان ووژنه؟ ای دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآورده یي، دوی نه غواړي چې مور یا د مونږ خويندې باسواد سي او دغه ستونزه بنیادی حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخیږي بیکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي زوریږي پی دوی کړیږي پی دوی گرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پرې خوړل کېږي او دنیا به نه پرې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یې خیر نه وي. نو د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لاشکاري نو خو د چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني صرف خوراک څکاکو کې، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې مونږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله، مچې د غوړې څه دی ارمان ده چاپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول نو لس رقم استفاده باید ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد رالویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه د مونږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نشي وښودلی. نو مونږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري د هغه کور پنځه نسله باسواده، ځکه چې هغوی خپل اولاد په انګیزه روزي، باسواده یې روزي.
په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه سي کولی، شخصي څه وکړي؟
لاغه تجربونه د زده کړه وکړي، د مغه نه د ګټه واخلي او دا بهیر دې نه تړي. یو وخت همداسې مکتبونه یې بند کړي ول په مونږ باندې، د ما مور بیچاره کوي مونږ ته به په کور کې دومره چې بابا رقم نه وي مونږ ته به کتابچه راکولې، یو ور به چې لیکنې پکې وکړي په پنسل باندې، بیا به یې له سره پاکول، بیا به یې مونږ ته راکول پکې لیکنې وکړي. او هم دا د نړیوالو نه ښځو نه چې ټولو باندې ټول خلکو نه لار نه چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو کې دي ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي. دا د دوی حق ده او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي، په ښځو باندې، په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه رسوي چې په افغانستان کې سوي. د نورو دنیا ښځې وګوري، د مونږ د ملک ښځې وګوري، او دغه ټول قوانین، دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده، د نارینه له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سو، یا ښځه باندې ښځو د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ورسره وو. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې د مونږ د لورانو لپاره مکتب یو چیرې مکتبونه بند شوي ول؟ ما خپل سپینګر ته یې وویل چې راپورته سئ، خو دا خو د تاسو حق ده. وایي خیر ده، سږ کال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. مک نشته، همکاري له ناوله خوا له ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره مایه شوي دي، نه له بیرونه مایه شوي دي. خپل احمد یې کړی ده خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، همسایه ملکونو ته یې بوځي. نو مونږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ تاسو مامور ته، معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې، په هره برخه کې ښځې ته مونږ تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې مونږ یو ښځې ته هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي وهمي ده چې باید د هر انسان لپاره، دغه نارینه چې زده کړه نه کوي خو داسې ملکونه ورانوي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي نو فکر وکړي نظام به یې څه په قصه کې شي. نظامونه په ټولو نړۍ کې خپل پالیسی لري، خپل پالیسی پر مخ بیه. نو خلک باید د سواد ارزښت باندې پوسی او د افغانستان خلک لزنه ډیر نه دی غوښتي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
دران دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړی. خځل کار څخه مانا شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباری شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا په انتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنداو. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوي د میرمنو پر مخ وټړلې. په ستوکه باندې امیر ته هم د خزو پر تک بندیز ولګو. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټول خلکو په تیر بیا د افغان خزو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخی کلمون سره خپل نظر شریکوي. نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سو یو. تر بیا خو وخت ولرې. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. نووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو د ووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانی ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجی او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي. په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیز طول البلد د 25 درجو او د لویدیز طول البلد د 120 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیز خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیز خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیز خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیز خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي، څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند و چین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګري زو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او پلنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې دغه خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکرو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيہ نمبر 1 غوړم مواصلاتي جغرافيہ تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيہ به هغه جغرافيہ ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالي څېړي. دا سي یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلای شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلای شي، بحری وصل کېدلای شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلات په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخ کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړې ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سمبال دي. چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لوی وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لوی وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لوی وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لوی وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لوی وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفاده تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
मस्त केक सालो मेरा शीरे बेक सालो मेरा मस्त मस्त केक सालो मेरा शीरे उड़े अल्लाह शीरे बेक सालो मेरा Allah chire me sadu mera
اس بلاس دروازہ میں زمین نری دی اس بلاس دروازہ میں چھیرے وے سالو میرا اوڑ مست مست کے گی سالو میرا اوڑ چھیرے وے سالو میرا اوڑ مست مست کے گی سالو میرا اوڑ چھیرے وے اللہ چھیرے وے سالو میرا اوڑ شرنگ جڑو سرو پتی بینم شیرے سالو میرا مست مست کے سالو میرا شیرے سالو میرا مست مست کے سالو میرا شیرے اللہ شیرے سالو میرا مست مست کے سالو میرا مست مست کے